مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول کیږي، او د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي له دې وروسته به له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي څو هغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ول او درغلۍ په جرمني کې د پناه ترلاسه کولو هڅه کوي. دوستانو بیا هم ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مو کې د دې سات خبرونو ته د لوګر او پکتیا چارواکي په دې ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال 12 وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رډیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل:
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان وو پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي، او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی و په لوګر کې د کرومایتو د قانونو د لیږدونکو لاریو څخه به د ګمرک په نوم پیسې اخیستي هم نیول شوی دی. اخوا د پکتیا چارواکي هم وایي چې په دې ولایت په ازازي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د پکتیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا هوایي برید د اریوب ازازیو په یوه سیمه کې شوی، او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا درې واړه د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نږدې و نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شک ونیول شو، خو د هغه برخلیک په اړه خبریالانو او د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راس معلومات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د سرګند برخلیک په اړه د ولایت له مقام څخه د وضاحت غوښتنه کړې. خبر پاڼه د خبریالانو د مسؤلیت د سیمه ییزې کمیټې د مشر او د کلید راډیو د خبرونو د مسول احمد لودین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د سرګند برخلیک په اړه معلومات خورا مهم دي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست باید په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وبایلله. لوبه ایرلند پایل کړه چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل، او افغانستان ته 201 بیا منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړو 260 منډې جوړې کړې او ټول په 46 اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 133 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه لوبه چې وروستۍ لوبه ده د یکشنبې پورس په شارجه کې کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. او د ریپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د لږ تر لږه 130 کسان پرون د اسرائیلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د ریپورټونو له مخې ځینو اعتراض کوونکو اسرائیلي سرتیري په ډبرو وویشتل او د مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د تروریستانو دوه سالې ټانک او الوتکو په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرائیلو توغندي وویشتل شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اوکراین او د نړۍ د نورو مسایلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویل، وویل نه غواړي په مشخص ډول ووایي چې څه ترلاسه شول، خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یوه غونډه کې نشي هواریدی او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لار ورته پیدا نه شوه. لاوروف بیا وویل په دې کتنه کې ټول هغه دوه اړخیز مسایل یاد شول چې امریکا او روسیه اړیکې یې زیانمن کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په اړه ادعاوې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي تیری او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ونډه هغه مسایل دي چې د مسکو او واشنګټن اړیکې یې سختې کړکیچنې کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بېلابېلو برخو او په تیره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا دښمنۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. او د فوټبال پرتګالي لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دیور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 5 ځل دی چې د نړۍ د منلي ستوري ته ورکول کیږي. ارجنټینی لیونل میسی چې په پرونی مراسمو کې دوهم مقام وګټه یوازینی فوټبالر دی چې د بالون دیور جایزه یې 5 ځلې ګټلې. 2 کلن رونالډو سږ کال نورې معتبرې جایزې هم ګټلې. دوستانو خبرونه ملا اساده رادیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات اوریدل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. نوموړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته راکول کیږي. د جرمني د کورنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو مام خبرو چې ویل دی ورسته لې وی نوې ټکنالوژي کار اخلي سو دغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ول او درغلې په جرمني کې د پناتر لاسکولو هڅه کوي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی وایي پرمنی کمانډانې د بریډ 2 میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت ورته پرته لامنی کمانډان څخه هیڅ امکانات نه دی ورکړي. د پکتیا د والی له شکایتونو مام خبرو او دا موري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بیان نو وروسته چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه و پیژند په نړۍ کې د دې پریکړې په خلاف مخالفتونه په زیاتېدو دي. دا ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرام هم له یاده مباسي. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دا اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي.
нас несколько встревожило объявление Вашингтона о новой стратегии, которая
موږ د امریکا له خوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي، څو د افغان طالبانو لملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کېږي، او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي، او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رقول کیږي. په پام کې ده چې د 330 میلیونو ډالرو په لګښت دا پروژه د هیواد په شمال او لویدیځ کې مهم ښارونه سره ونښلي. د آسیایي بانک وایي دا حلقوي سړک افغانستان نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځني ختیځ سره هم وصلوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په یو بل چمتو کړي رپورټ کې واورو.
د آسیایي پراختیایي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 330 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري، او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایي بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 1.5 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي، او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځ آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي، او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي، د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالي مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي، او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی وایي پرمنی قومندانۍ د برید 2 میاشتې تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت ورته پرته د امنیې قومندان څخه نور هیڅ امکانات ندي ورستولي، او ادارې له ستونزو سره مخ ده. د لوموړي په خبره کې کورنیو چارو وزارت غوښتنه عملي نه کړي، په زور به د خپل ولایت حقونه ترلاسه کړي. نور حل سیمې د داود تپان په رپورټ کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوی امنیه قومندان د ماریپی په غونډه کې غواخ وک ک کورنۍ چارو وزارت یې په جیل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کی، په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت ته پرته له نوی امنیه قومندان څخه هیڅ نه دی ورکړي.
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وشي په یو دومره غټ برید به کیږي چې د افغانستان کې به ساره نه وي. قومندان د امنیه به پکې شهید کیږي، او یا زیات نفر به شهیدانې، 200 نفر به زخمیانې، ټول کمانډانی بړنګي او دغه مفتد تاس لخواره رئیس سره کړي هغه دغه نن کمانډان صاحب مینه سره کړم نو تاسو یو میخ ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګرمن تورلیز د خلک بشایدان هغه وزیر داخله کوي په څو ورځې کې زموږ د کمانډانی تعمیر نو کوشرو او مخته دلته سې د کمانډانی ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه دا د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور ار ہدایت یې عملي کوم
دای ګواخ کوي چې چرته په جیل ډول د دوی اړتیاوي پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو هواري اقدام ونه کی د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زور کار واخلي
وزارت داخله دومره امکانات نه لري یو شل کونک سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایداله نورو ولایتو سره مې دی غوی خپل کار دی موږ د پکتیا اک د دې توانایي لرو چې واخلو او په خوښه یې اول غواړو چې نسې بیا زور اجازه هم راته راکړې د رئیس جمهور
یوازې والی نه و چې د نوي امنیت قمندان پاسوال ګلاکا روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزي حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت عامر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم ضیا وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولې دې پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغله جناب مین صاحب چې مدیر صاحب د تروز مویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جانخیل وویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته وه هغه هم هغه سر مونږ کانتینر را وغوښتله یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کونکس غوښتي وو چې حداقل شپه په کې تیره کړو یو دفتر په کې فعاله کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل صاحب چې فقط په هغه کې مونږ یو څه شی ذخیره کړو وایي چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر وروسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مین مراد علي مراد وویل د وظایفو په ویش کې ستونزه پیدا شوې وه او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډېر شي په جیل ډول به اقدام وکړي
فقط بر شما اطمینان میتیم که تمام این کمبوتی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجی تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم امروز بخشای عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبوتی هایی که در یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شده هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداداتی شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگوین هدایت های ما را بگیرین کار شد
والی دا گواخ پداس مال کوي چې دو میاشتې وړاندې پر امنیت قمندانۍ برید کې ودانۍ ویجاړه ګڼ نور وسایل لمنځه تللي او کورنۍ چارو وزارت لام د دوی لپاره د تعمیر جوړېدو چارې نه دی پیل کړې او دا وسایل له کمبود سره مخ دي
دا جرمنی د کورنۍ شهر وزیر وایي لدی ورسته به لوې نوې ټکنالوژي کار واخلي څو د هغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ولو درغلې جرمني ته ورزي او هلته د پناه اخیستلو هڅه کوي توماس دی مازیری له څرګندونو لږ مخکې له جرمني څخه افغان پناه غوښتونکو یوه ډله کابل ته رسیدلې دا ډله د سږ کال له جنوري را وروسته تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي چې افغانستان ته په زور استول شوي عصمت څاروانی په اړه نور تفصیل دروري
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وایي له هیواد باید رد شویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر دوام وکړي د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری دا خبره له دغه هیواد د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو له ایستلو وروسته وکړه کابل ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو خلاف په جرمنی کې د ګڼو پیلوټانو له انکار سره سره له فرانکفورت څخه په یو الوتکه کې یو شمېر رد شوي افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل شول د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتن لیکونه په جرمنی کې رد شوي وو الوتکه د پنځشنبه په سهار د کابل په هوایي ډګر کې کښېنسته د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM تایید کړ چې وو بشتنه رد شوي افغان پناه غوښتونکي په یوه الوتکه کې د جرمنی له فرانکفورت څخه د چهارشنبه په ماښام د افغانستان په لور واستول شول د سشکل د جنوري را په دی خوا په یو ور دومره شمیر افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته نو واستول شوي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزری د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د پناه غوښتونکو د یو دفتر د کتلو په محل خبري اعلان ته وویل
وی بسیر گیبن ویر بوفورشتندن ابشیبه ماخن
د په خوا په شان د پناه غوښتونکو د استلو د راتلونکو پروګرامونو په اړه څه نه وایو په مجموع کې همغه څه چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر او ما پر بحث کړی دی زموږ پروګرام نه بدل شوی. کوم کسان چې خطرناک او جنایتکار وګڼل شي او یا کوم کسان چې همکاري نه کوي افغانستان ته ګرځول کیږي. زما په باور دا سم کار دی او موږ دوام ورکوو. د سه شنبې پر شاوخوا 1500 فعالانو د فرانکفورت په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو خلاف اعتراض وکړ. دوی پر خپلو شعارونو لیکلي وو هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. مظاهرچانو همداراز نارې وهلې تر اروپا د دیوال چاپیرول نه منو، دایمي استوګنه د ټولو حق دی. په همدې حال کې جرمني رسنۍ وایي چې ګڼو پیلوټانو افغانستان ته په زور د افغان پناه غوښتونکو لوړلو انکار کړی دی. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د سږ کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې تر 222 زیاتې الوتنې د پیلوټانو له لوري رد شوي، ځکه چې هغوی حاضر نه ول چې افغان پناه غوښتونکي په زور افغانستان ته واستول شي. د 2014 له دسمبر څخه د جرمني حکومت په ووجو پوکې 128 افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رسولي دي. په دغو کسانو کې وروستۍ جوپه شامل نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به موږ راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب خپور کړی چې د فساد ضد یو ځوان پلټونکی په افغانستان کې وژل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د اکتوبر په 15 شپه المر حبیبزای چې د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پلټونکی و، له کاره د کور په لور روانو چې د دوو کسانو لخوا پرې برید شوی. هغه چې کله د کابل په ختیځ کې خپل کور ته ورسید نه پوهېده چې دوو کسانو تعقیب کړی دی. د 22 کلن المر حبیبزي پلار وایي د ډزو له اورېدو وروسته یې لوڅې پښې کوڅې ته ورمنډه کړه. زوی درې ډزه لګېدلی او په ځمکه لوېدلی و. وژونکي په موټرسایکل باندې له سیمې وتښتېدل. لاس انجلس ټایمز لیکي د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د جنایي شبکو او لوړپوړو چارواکو د فساد قضیې څېړي. د قانون د حاکمیت او د پرمختللو جرمونو د مخنیوي په خاطر د امریکا له 14 کلونو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې فساد دوام لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د مطلب په اساس تقریبا هر څوک چې له فساد سره مبارزه کوي د غچ اخیستلو له ګواښ سره مخ وي. IWPR آنلاین د موټر چلونې د جواز ترلاسه کولو په برخه کې د فساد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سولې او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ IWPR په خپل مقاله کې لیکلي چې دا ډیره سخته ده چې له رشوت پرته څوک لایسنس واخلي. IWPR آنلاین د مقالې لپاره د کابل د شمال ولایتونو د 100 تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې د لایسنس اخیستلو لپاره یا په خپل خوخه یا اړشوي چې رشوت ورکړي. عزیز الله چې 15 کلن دی او د پروان کاپیسا په لاین موټر چلوي، IWPR ته ویلی چې یو ورځ هم د موټر چلولو روزنه نه دلیدلې. هغه ویلی یو شناخته ترافیک لایسنس د $50 په بدل کې انتر کوره ورته ورسټاو. په مقاله کې همدارس د عبدالجبار سالنګي په نوم دی او بل 10 کلن ځوان خبري راخستل شوې. هغه ویلی سره لدې چې یو میاشت د لایسنس اخیستلو لپاره صبر کړي، خو هیڅ کله به چاته رشوت ورنه کړي چې لایسنس ترلاسه کړي. د افغانستان په لوی لارو ښارونو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغو اکثرو پیښو عوامل په رشوت د لایسنسونو ویش او د ډریورانو بې‌پامۍ خودل شوی دی. د سولې او جګړې انسټیټیوټ IWPR د پروان د ترافیکو مدیر مهراب الدین په حواله ویلي چې په دغه ولایت کې ترافیک د لایسنس په خاطر له چارشوت نه اخلي. په مقاله کې همدارس د پروان امنیه قومندان زمان مموزي خبرې هم راخستل شوې چې وایي د تګن شکایتونه رسیدلې چې ترافیک رشوت اخلي، خو له چا سره شواهد نشته چې په مټي د فساد عاملین څارنوالي ته وپیژندل شي.
د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته منلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. ډونالد ټرمپ وړمه ورځ په یوې وینا کې بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې له دې اعلانې هرکلی کړی. رضوان مراد نور تفصیل دراوړي.
سعودي عربستان وای د ولسمشر ټرمپ لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پایتخت په توګه اعلانول د منځني ختیځ د سولې د پروسې دا پر شاتګ په معنا ده. ریاض د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات نور نشي کولای د منځني ختیځ په مسأله کې د منځګړي رول ولوبوي. مصر او اردن وای ټرمپ په دې اعلان سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. ایران بیا دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه فلسطینیانو او د نړۍ مسلمانانو ته سپکاوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په بلګراد کې خبریالانو ته په خبرو کې د ترامپ دا اعلان غیر مسؤلانه وباله.
Tüm uyarılara rağmen sadece Türkiye'den değil, sadece Müslüman dünyasından değil, dünyanın her yerinden
دوی نه یوازې ترکیه او اسلامي نړۍ بلکې د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادیې له خبرداریو سره سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا اعلان وکړ. دا یو غیر مسؤلانه او گمراه کوونکی اعلان دی. موږ یې نه منو او غندو یې، ځکه دا اعلان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د چاودونکو موادو په شان دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشر ټرمپ پریکړه د خواشینۍ وړ بللې ده او ټینګار یې کړی ده چې فرانسه د دې اعلان ملاتړ نه کوي. مکرون په الجزایر کې خبریالانو ته ویل
avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump.
له هر څه مخکې غواړم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل څرګند کړم. د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس منل او د ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول یو اړخیزه پریکړه ده. فرانسه دا پریکړه چې نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه نه مني نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي د ټرمپ دا ګام به د منځني ختیځ د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي دا پریکړه د سیمې د سولې لپاره ګټه نه رسوي. اروپایي ټولنې بیا د منځني ختیځ د سولې په پروسه د دې پریکړې د منفي اغېز په اړه خبرداری ورکړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي د دواړو خواوو هیلې باید په پام کې ونیول شي او د خبرو له لارې باید د حل داسې یوه لار پیدا شي چې بیت المقدس هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو پایتخت وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي دا ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه پراخه کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن په بیت المقدس او په لویدیځ غاړه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په مخالفت کې سلګونو فلسطینیانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. له هغه ورځې چې په نړۍ کې لومړی موټر جوړ شوی دی، موټر جوړونکي کمپنۍ پرله پسې هڅه کوي چې په خپلو موټرو کې نوي سهولتونه نوي اسانتیاوې رامنځته کړي. په تایوان کې د دې هڅو په دوام همداسې کوشش کیږي.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 1000 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روټ سټار تیز دی. کشي موبیلیټي کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټیکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په 100 کې له 150 تر 500 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 5 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم پول مینوالو ته جما غوړه ته سلامونه وایم او جزادی رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شار لخواش کا امدادونه راسی ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې کیږو بیگان لري په کرایه کورو کې او په ساري پراته دي او په کرایه کورو کې اوسي ګیره کرایه کورونه داسې کورو کې چې پیغه کې خلک معلومه نه دري هغه کورنې په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چراغي ایغو خلکو ته رسیږي. ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه وو خو چې دوه لاسته ولا تاسو په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پرې خودو لږه جپتان څو خپل واه تراغلو خپل واه کې دګیزو بیا دا درک نه لرو اوس کوم امداد یې نو سیار لخوارا شي د نور ملکونو لخوارا شي خدای ربه مهربان شي نور ملکونو ربه مهربان شي هغه دلته موږ د خپل ربه ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې د موږ د کول لاړې دلته خلکو وخوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ چې اوري له ټولو چارواکو څخه زده هیله کوم چې دا موږ دغه وچې د وچې چې وسلام به احترام
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم زه عتیق الله د بې سودو ولسوالۍ نه خبرې کوم او وروره زمونږ لرګی په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لاغلي د همځیم کال دی دویم ژمی را باندې رالی هلته هم په کونړ کې لرګي جوړ کړي دي کور هم دغه شان بې شدارو بې دروازو پاتې دی ماشومان هم یخ دی یخنی ده او خبره دا چې پیسې هم پرې ورکړي دي نه قاچاقبري او نه چې دی نه تجاران چې داسې شي دلته زمونږ اندازه والي لرې بې سودو ولسوالي سره خواته نه تجاران په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی تیار دلته زمونږ پروت دی او خبره داسې ده چې نور یخنی ده ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
دوستان اوس هم اتنیمی بجې شوې وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. روسیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل چې عملیات پای ته رسېدلی دي. 12 وسلوال مخالفان پکې وشل شوي او درې ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې په ځاسیاریو بلسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وشل شوي. د خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو څخه غوښتي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نږدې و نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شکل نیول شوی و خو د هغه د برخلیک په اړه خبریالان او د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ لوبه وبایلله. تر دې مخکې بله یوه ورځنۍ لوبه چې لومړنۍ لوبه وه افغانستان ګټلې وه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پرېکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې ده لږ تر لږه 1 کسان پرون د اسرایلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اوکراین د بحران او نورو هغه مسلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په آشیا کې له خپل روس ساري سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته غږېده ویل دی نه غواړي چې مشخص ډول ووایي څه ترلاسه شول خو پرمختګ شوی دی. ډاکټر شوی دا چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ د روسیا او د مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بیلابیلو برخو او په تیره په سیاسي اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي. او د فوټبال پرتګالي لوبغاړی کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. دوستانو خبرونو ملاساده ای راډیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی اونیس پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د سیاسي جریانونو او حکومتونو ترمنځ همغږي ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجردي او د رهبرۍ شورا غړو چې د پنجشنبې په ورځ د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ بیانوه رسنیو ته وویل په داسې حالاتو کې حکومت بهرنی ملاتړ خپله تکیه ګرځولی. افغان حکومت بیا وایي چې دوی په ټولو برخو کې د ګوندونو او مشرانو نظرونه اخیستي او د دوی د مشورو په رڼا کې اقدامات کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یوه صف کې راټول او حکومت ته لازمې مشورې ورکړي. د دغې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنجشنبې په ورځې د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه وایي دا وخت د هر ادرس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلاني دغې خبري غونډې ته وویل که څه هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ځلو ملاتړ کوي خو پکار ده چې حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقو مخه ونیسي.
که اتفاق او یووالی او تفاهم د دولت او احزابو په منځ کې راشي د دغه لیسې نه تفرقې نه ډډه کیږي. چې څونه تو د تفرقې نه مخنیوی کوي دونه د دولت او نظام په ټینګښت کې کومک کوي.
د جهادي او ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل له مخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو رئیس د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو تر څنګ نوې ملي جبهه، د روشنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځینې نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشرتابه غونډې ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې وویل دوی د حکومت څخه خفه دي. دای وای مونږ حکومت څخه خفه یو، د حکومت لزین کړنو او بلاری توپ څخه خفه یو، ولې د خفګان سره سره مو تر اوسه نه دی غوښتي چې په هیواد کې زمونږ لخوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشروع ته درناوی لري. د جمهور رئیس دوان رسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لري او دوی له ځان سره د مشرانو مشورې لري.
د افغانستان حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزابو مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو په رڼا کې قدمونه اوچت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډیرای ولادتونه په کور کې کیږي ځکه هلته سی مرکز نږدې نه وي، یا هم ځینې کسان نه غواړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سی ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خپرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخې په کورنیو کې په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي، او کله چې ماشوم وزېږي او د ماشوم نور سیستمونه فعال سي نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر نو باید په داسې شکل پری سي چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو په روغتون کې له څه ډول ماشومانو سره مخ سوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پری سوي د بیا کوم ناروغي سره دوی مخ سوي دي؟
نو چې د نو له لارې ډېرې میکروبونه کېدای سي د نوې زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل سي. نو په روغتونونو کې موږ وینو چې دغه د نو پری کول په سمه توګه صورت نه نیولې، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سو روغتیایي کارکوونکو لخوانه چې کچیرته دا په سمه توګه نه وي پریسوی، یا ډېر اوږد پریسوی، یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوی، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل سوي او ماشوم وینه میکروبي سوي او بالاخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسو که داسې ځوندی مثال راته ووایه، کله چې ماشومې تاسو ته راوړی ده څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دای مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي چې د ماشوم د نامه په غوټۍ باندې داسې شیانې پیښې دي لکه رانجې پې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره یې ګډ کړي په نامه ورته وهلي، او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ږدي لکه تاسو چې نومونه یې واخیستله فیصدي څومره ده څومره خلک دا کار کوي
دقیقه شمیره زه نسم ویلی خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیګونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پرې کولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې د نامه غټې پرې کړي د پرې کول نو وروسته ډېری کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي
نو په دې سیمو کې چې هلته شفخانه هم نسته او سي مرکز نږدې نسته ډاکټر نسته کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅ سي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نسي
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې داسې روغتیایي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري دوی به اول کوشش وکړي چې زیږون په روغتیایي مرکز کې وکړي او که چیرته په روغتیایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیایي کارکوونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیږون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي که چیرته دا هم امکان ون لري کم تر کمه باید دوی پاک تار پاکه چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري حتی که بعضې نشان دوی ون لري نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی ده تیره دا باید وجو شي پاکی کی خه او به پس لاغنه تینه کار وخت
تاسو مخکې له وی نوې دوانه نوم وخت چې ووس را منسته سوي دا وکړه چې ماشوم نو غوڅیږي هغه باید وکارول سي که دغه دوا پاک معلومات راکړي
د عامه روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکسیدین نومیږي چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري
قیمت یې څنګه دا یاره کورنۍ کولی سي چې دا واخلي
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي او د دې بیا هم که چیرته موږ په نړیوال بازار ته وګورو بیا له لس پنځلس افغانۍ نیولې بیا تر دېرش څلوېښت افغانۍ پورې مختلفې کمپنۍ مختلف نرخونه لري خو دا اوس په وړیا توګه د عامې روغتیا وزارت له خوا نه په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري
کورنۍ څه ډول له دې نه کار واخلي یعنې کارول یې اسانه دي ورته
کارول بیخي د دې اسانه خبره ده د مایع په شکل ده کله چې ماشوم وزیږي په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې هلته سه کمزوري نو کله چې ماشوم وزیږي د نوې په سمه طریقه پرې کړی سو بیا ورسته دغه محلول یا دغه مایع د په نامه باندې وهی او دغه مایع که یو ځل وهلسي نو د سلی ساتو نه تر اته سلی ساتو پورې نه پرېږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي د ماشوم بدن ته داخل سي او دا د و ورځو لپاره وهل کیږي یعنی کله چې ماشوم وزیږي تر و ورځو پورې دا وهلسي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نور میکروبونه چې داخليږي بدن ته لاغه نشغوري
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي دې په خوا کې نورې دواوې بیا یې کې اواز هم دی ودوي
عام روغتیا وزارت له خوا نه په تیرو کلونو کې د نامه د غوټې د پالنې په خاطر یوازې دا توصیه کېدل چې د ماشوم نو د زیږیدو وروسته چې کله پرې کیږي باید پاک او وچو ساتل شي بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په هغه باندې ونه وهل شي نو اوس چې داسې سیړنه ښودلې ده چې دا کلوریکسیدین ډېره ښه ماده ده او دا ډېره فایده کوي ډېره ګټه رسوي ماشوم ته له همدې خاطر دا د عام روغتیا وزارت منل ده او دا تطبیقي
کله کې ماشوم نو میکروب اخلي دا څه ډول نښې نښانی لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روغتون ته یوسي
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سورواله ولري چې دا زوی او سورواله دا کې دي سي د روغتیایي کارکونکو له خوا نه او یا د کورنۍ له خوا نه په کور کې تر درملنه لاندې ونیول سي خو کچیرته د ماشوم د نو سورواله پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي یعنی داسې خپور سي سورواله بیخي زیات سي دغه سورواله ډېر خطرناک دی او بل دا د کچیرته نامه نه بوی لاړ سي داسې ناواړه داسې خوسا بوی وکړي نو دا ډېر خطرناک ده او بل دا د که ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زوی دي او تبه پیدا کړي په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتیایي مرکز ته یوسي
ډېره مننه خیر اوسې ډاکټر صاحب
مهرباني تاسو هم ډېره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په اخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وږمې جبرخیل ته واک شي.
درنو اورېدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالحادی صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شی ونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې مخې ته راسي وایي دې پرې ولیدې، دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله پلار اصاب خراب پس وی ولم سر باندې دی جته سر روانه مات کې بیگ بوت لم شفخانه ته مور سر می روانه پاسمان کې ډېری ولم پلان
زر پوغه سګي مزه ته خاصت مخ خاصت نه سم چې خبرو کې لزان به خزله می توريږي. اکثر وخت لیکور نو به خوزه ما یا اکثریت وخت زه یو ګلاس وو چې کوم بیا زتی ما غوسه به خید بین زی.
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حق لوایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم. مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رارسختېږي دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم. ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې. فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېری کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بېوزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشمه کولی. ښه لاره نه ده، ځکه ښه لاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. ښه لاره بدی ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسته په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کورکلي خبرونه اورئ. او موضوع مهم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري؟ استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغه سي د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومان سره بد رویه کول، دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، دغه ته هر وخت خبرې کول، دغه ته هر وخت دغه تهدیدول، دغه رټل، دغه په مجلسونو کې نه پرې خودل، فایل ده د سی یو خګور ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوی همیشه ځان ګوخه حسابوي او ځان سره ځینی فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار باندې کنټرول ولري، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. کته د سره توې چې رواني په لاره باندې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده او دغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړی کی. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې لمور پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شر تل کیږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام یې چیرې دي؟ کله چې ډیر زیات پتانسي تاسو ګوري دا ځان چې وزدي، اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی، سپک سوی، تاخير باندې ورته کتل سوی خلک وي، کاغه خزي وي، کاغه نارینه وي، زیاته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدی باندې ټوله کورنۍ ککړيږي، باندې خاني وي، اریزي وي، کنه یا دغه سي خلک د پولیسو په دسي نورو ناروغي اختکی کی چې خپل ماشومان پریدي، نسی کولای چې خپل ضرورتونه والټیاوي د ژوند پوره کی، یو وخت مایوسی سره مخ کی، چې له مایوسی سره مخ شو، اکثریت اولادونه به سرنوشت پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي، او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ځخت ورکول سوی، په ګورنې کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې اتسوي وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي، هر چاته ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه سي پوره کولی، خوشنات نه کار اخلي، یا ویلاتي داده دغه سي کورنۍ ته تاسو توایه
دغه خبره ده چې د اقتصاد قوی یا ضعیفه روزی رسان اعلی ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي، او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د هغه عمر غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
کړي هیڅ کلنه، هیڅ کلنه کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړي، یا زینو سونه ته ګوره په جای دی چې ته دای وه دی کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته د نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دی په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی غسلې زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی.
د ماشومانو د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمی لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت اسلامي شریعت پرانا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نشي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدا دې ژمی م راغی.
وې خورې، لرګي دې څه شي؟ دونه لرګی نسته چې همدا اوسې سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یخ دی.
او خورې، ژمی چیرته کار چیرته وا به لا ډیر وخت دی.
دا یخ ته خو نه ګورې، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وایي چې اله لرګي قیمته دې نه اخلم.
اوسه ورته واخیستو خو دغلې کوڅې خوله کې دوکان نه مازیګر شراتلم، یو من به درته راوړم سوځوي.
وسړی یو یو من باندې خو نه کېږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې درته وچ ویم چې د ورځې درته یو خروار راوړم همدې سوځی نه راوړم سګنی کال درته.
دا ته څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو یو من لرګي باره ستا په شار اخیستې چې سوځوای. هلته یو ځای لرګي واخله چې ورته واچوه، وچوم یې ارزانوم یې.
پروسه کال مې همدغسې راوړه، دا کوټه کې ناسته وه، ماشومان ترې باندې ویلې کې لرګیو ته اور اچولې، نژدې چې ټول وسوځي.
تا به سمجه ایښي و؟
یا خورې، احتیاط کوه، د دې شان سره خدای مکړه، خدای مکړه، خپلې ځانونه سوځلي وای، ټول کور ته ور اچولی وای. اول خو دغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه ځنجیر ساته، او بیا پام پر نیسه. لرګي مو سره څه ارزانه دي؟ او بیا وچ دي. وایه خلک یو ځای سم ځای شته، دا به پر ماشومانو فکر ونیسي چې خدای مکړه ونه سوځل سي.
او دا کار کوي چې ماشومانو ته فکر نیسي. زه به سبا واخلم.
ته دا لرګي واخله، دالان ته یوه دروازه کېده، کول به ور واچو، نه به ماشوم ورځي، نه به کار پې لري.
ای خیر وي، سي کاشکې پخوانه دغسې هوښیاره وي،
کاشکې پخوانه تا دا دروازه ایښې وای.
همداسې وکړې، همداسې وکړې، بس دروازه ورته کېنوه، بس کرار به هلته کلف ور واچوې، کلف یې کوي. او دا چې یو یو من هره ورځ تا په شار اخیستې، هغه هم لامده قیمت، دا ښه کار نه دی.
خورې، کاشکې داسې پخوی سړی وای، خو کومه ورځ چې زړه یو من به راوړې، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړې وای، کېنې دغسې.
بس خورې، دا هم جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده. ته خپلې کیسې کوه، ورسره ځم، بیا اوس هم دا لرګي راوړم.
ځه ولاړ څه پیسې درته شته؟
اوشته را سره.
او سړی، اول هغه نجات ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښه یې، کله ما ټینګ نیولی، زه په مخه دې ښه.
درڅ ختلم درته میوانه قتل و می بخا درڅ ختلم درته میوانه قتل و می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و می بخا
زینو ټکو د اظهار د پار جب نستا د زینو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خې دل ما درت و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مخ